السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د سلواغې 13مه د فبروري لومړۍ نیټه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه پای ته ورسېدل. دا د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله ده چې زه صفي الله ستانکزی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبروم. وړاندې مهم راپور دا دی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په هلمند کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ولایت د امنیت په اړه یې تصامیم نیولي او ژر به یې نتایج خلکو ته روښانه شي. هغه د لوړپوړو امنیتي مقاماتو په شمول پرون هلمند ته تللی و. د پاکستان پوځي مقامات وایي د افغانستان په ګډون یې د سیمې پر بدلیدونکي وضعیت پام دی او په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د خبرونو سرخطونه. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي دي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو استازي به راتلونکې اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. او د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هېواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. اوس هم پوره خبرونه په سر کې. د افغانستان مهم مسایل. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلي وو.
اوس مهال داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې په حسکه مینه، نازیان او اچین ولسوالیو کې په غرنیزو سیمو کې داعش حضور شتون لري.
خوګیانی زیاته کړه چې د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. اخوا تیر ډسمبر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش 500 جنګیالي وژل شوي دي. هغه وویل د داعش د 200 لوړپوړو مشرانو په شمول دا شمېر داعش جنګیالي په افغانستان کې د 2014 کال په جریان کې په پوځي عملیاتو کې له منځه تللي دي. د برټانیې سفیر ډومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه ټینګار کړی. ډومینیک جرمی پرون سه شنبه د ننګرهار د امنیتي او سیاسي وضعیت د کتنې لپاره جلال آباد ته ولاړ. هغه د جلال آباد په هوایي ډګر کې د ننګرهار له والي او یو شمېر نورو چارواکو سره له پاکستانه د ورستنو شویو کډوالو له اداري فساد سره پر مبارزې او د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خبرپاڼه کې ویل شوي والي محمد ګلاب منګل د برټانیې له سفیر وغوښتل چې په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ایمرجنسي روغتون په جوړولو او نورو پراختی پروژو کې مرسته وکړي. او افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي به راتلونکې اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. په جوزجان کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس سید فیض الله کمال بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي چهارشنبه پر ورځ به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ سازمان اوچا له استازو سره په مزار شریف کې غونډه کوو. هلته به د جوزجان د والي د مرستیال په ګډون د نورو دولتي ادارو چارواکي هم وي او پریکړه به وشي چې څرنګه متضررو خلکو ته مرستې ورسوو او ویې ویشو. د جوزجان د ولایتي شورا یوې غړي حلیمه صدف ازادي راډیو ته وویل د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې 21 کلیو ته لارې بندې شوي او خلک حتی خوراکي مواد نشي ترلاسه کولی. د درزاب ولسوال د جرمني خبري اژانس ته ویلي په وروستیو درې اونیو کې لږ تر لږه 30 تنه د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د جوزجان د والي دفتر دا شمېره نه ده تایید کړې. رازو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کولورادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. تیر کال جمهوري غوښتونکو د سترې محکمې د ریاست لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د نوماند په اړه له غور کولو ډډه وکړه. اوس هم ویل کېږي چې د قاضي ګورسچ نوماندي به هم له ورته لانجو سره مخ وي. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو څو لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کېږي. که چېرته هغه تایید شي تمه کیږي چې د جنین د سخت د همجنس بازانو د واده او نور لنجمن مهم مسایل تر پوښتنې لاندې راوستل شي. اخو اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په کارځایونو کې د همجنسګرایانو د حقونو د خوندیتوب فرمان به پر ځای پاتې شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر ترامپ به هغه فرمان چې په فدرالي ادارو کې له تبعیزه د همجنسګرایانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په 2014 میلادي کال کې صادر شوی و پر خپل ځای پاتې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو وو هیوادونو د خلکو شدید څیړنه به کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. کیلی پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د څیړنې پر مهال به د هغوی انټرنیټي پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر کتل کیږي او ټلیفوني مکالمې به هم کنټرولیږي. هغه زیاته کړه پر دې وو هیوادونو علاوه زیات داسې هیوادونه شته چې د قانون د حاکمیت داسې ادارې او د اسنادو د ثبت داسې سیستمونه نه لري چې د امریکایي مامورینو قناعت حاصل کړي او د هغوی د وګړو د هویت په اړه ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر خلکو او پناه غوښتونکو امریکا ته د ورتګ ویزې د نوي ورځو لپاره بند شوې او هم د شنو یا ګرین کارت لرونکو کسان هم د تګ راتګ پر مهال له محدودیت سره مخ شول. او د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلې ازمویلې دي. د ایران له لوري داسې ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل هیڅ یو ازموینه چې په ایران کې شوې د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری نه کوي. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام وی پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په دغه نیم ساعت سهارنۍ خبرې مجله کې اورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره تصامیم نیولې دي.
د هلمند عمومي امنیت په هکله خو بیا د مرکز د امنیت په هکله خبرې وشوې چې انشاءالله نتایج یې د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
هغه پرون هلمند ته د لوړپوړو امنیتي مقاماتو په ملتیا د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره ورغلی و. د پاکستان پوځي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې لاس لرل رد کړل او ویل ترهګري له هیواد او مذهب پورته ده او باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د ژوند رنګونه هم درته خبرو. یو نانوای چې ښوونځی نیمه پریښی د خپلو درسونو خاطرات داسې بیانوي:
دمو یو معلم سیو پنچر ماین وو، یو سیو ګلکار وو، او یو سیو دکان وو. دغه سی معلمانم بس خپل کارونه به مخ ته وړو او کله کله ځب بیا راغلم د معلم خپل ویل وای مالګه ما جیب کرا وړی دا او شوتله تا سره وښ کوي بس.
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یو ځای شوي تاسو ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په هلمند کې ویل د دغه ولایت امنیتي وضعیت په اړه ځینې پریکړې به وشي او خلک به په نږدې وخت کې پایلې وګوري. ښاغلی عبدالله د دې پریکړو پر جزئیاتو تبصره نه ده کړې خو پرون په هلمند کې د قومي مشرانو او د خلکو د یو شمېر استازو په غونډه کې ویل د هلمند پر امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړی دي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورت کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
رښتیا وایم موږ کوم اساسي ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو چې په خپل ځان هم قانع وو اوسو په هغه ځواب او راضي اوسو چې دا ځواب د ستاسو د شکایت یا ستاسو د مشکلات هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل د دغه حالت د انسان د توان حوصلې نه اوچت ده. یو اساسی مسئله چور باندی بس بشو دی علمان دی مرکز عمومی امنیت پاکله خب بیا دی مرکز دی امنیت پاکله خبری وشوي چې ان شاء الله نتایج دې د تصامیم تاسو په دانش دی ورځو کې ووینئ.
شغلی عبد الله په دې اړه چې د هلمند امنیت تشکولو په اړه به کومې پریکړې وسی نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس پرون د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه ایسه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي او موږ په ټوله هلمند کې اوس په شاګوالۍ باندې لا هم کاملا حاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه سي چې د هلمند د امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سه جناب رئیس صاحب اجرایي محاصره دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ بیا د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده موږ هیڅ بله لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیواګانې جناب رئیس صاحب اجرایي لرو، دا درې لیواګانې کې هر لیوا 2000-3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایي دلته 1500 نفر په لیوا کې نه دي ناست. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلکو تور کول کیږي.
وسوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستي ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسوالو طالبانو حمله په شاته تمبولې او سیمې ته نوې قواوې هم رسیدلې دي، خو یو شمېر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلې او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي، خو د هلمند د والی ویان رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غږ استاذ زیرو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او فم سلاش راپینځ باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې له پېښور از خبريال زبي شفق را لګاله. د پاکستان پاوز ویاند اسف غفور په افغانستان کې پروان وضعیت اندېښنه خودلی او وایي دغه هیواد په ګډونې د سیمې بدلودونکې وضعیت پام نیولای دی. نو موري هم دا شون ویل پاکستان خپل خوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه ده پریخي او ټینګار کوي چې هیواد په افغانستان کې په هیڅ ډول ترګریزو پېښو کې لاس نه لري. نو موري دا څرګندونه د سیشن می پرسپې یو
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان په ګډونې د سیمې پر بدلیدونکې وضعیت پام دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې پاکستان هیڅ ډول لاس نه لري. د پوځ د مطبوعاتي څانګې اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د سې شنبې په ورځ په راولپنډۍ ښار کې د خبري غونډې پر مهال همداشان وویل چې افغان پولي تسهیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړي چې په نتیجه کې ترهګر یا خو وژل شوي یا هم افغانستان ته اوښتي او هلته پټ شوي دي. که له یوې خوا د پوځ د ویاند د خبري غونډې ډېری برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو د دواړو هېوادونو پر پوله تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ته ځانګړې وه، خو دې تر څنګ نوموړي د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. جنرال غفور په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري او ټینګار یې وکړ چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. نوموړي په خپلې خبري غونډه کې د افغانستان په وضعیت اندېښنه وښوده، ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده وبلله او تیاته کړه چې ترهګري پر ضد جګړه کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ دي. موږ د افغانستان په ګډون د سیمې په بدلیدونکې وضعیت پام لرو. افغانستان او پاکستان وروڼه او ګاونډي هېوادونه دي. موږ د افغانستان په وضعیت اندېښمن یو، د ترهګري پر خلاف جګړه کې د خپلو افغان وروڼو سره اوږه پر اوږه ولاړ یو. پاکستان تل ویلي چې ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده ده او موږ باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د افغانستان سنجیده کړۍ په دې پوه دي چې پاکستان ترهګري په ضد جګړه کې تر خپلې وسې اقدامات کړي، خو بیا هم د ځینو قوتونو مقصد په هر صورت کې پر پاکستان تور لګول وي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر په پاکستان کې ترهګرۍ په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو او ولس د قربانیو د یادولو تر څنګ په افغانستان کې ترهګرۍ د مخنیوي او په دې هېواد کې د سولې لپاره د افغان پوځ او ولس د قربانیو یادونه هم وکړه. د پاکستان پوځ ویاند دا خبري غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پنجاب حکومت تېره ورځ د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید او د دغه ډلې څلور نور جګپړي غړي په کور کې نظر بند کړل. ښاغلی غفور د حافظ سید نظر بندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې ریاستي ادارو دا پرېکړه د پالیسۍ له مخه کړې او په خبره یې چې خپلواک هېوادونه ټولې پرېکړې خپلې ملي ګټې په پام کې نیولو سره کوي. که څه هم نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو ویې ویل چې په دې لړ کې به نور وضعیت په راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي. ښاغلی اسف همداشان په قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په یادونه کې وویل چې له 2008 او 9 میلادي کال راهیسې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې لاویا زرو زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو ټینګار یې وکړ چې ترهګري د ختمولو پورې به عملیات روان وي. د اسف غفور په خبره په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرو مرکزونه له منځه وړي، ترهګري وژلي او یا هم د پولي پورې غړي په افغانستان کې د ځواکونو د نشوالي له امله افغان خاورې ته وختي او هلته پټ شوي دي.
په ریپورت کې مو ولیدل چې پاکستان پوځي مقامات په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري، خو یوازې په وروستۍ حمله کې چې په کندهار کې شوې ده د کندهار امنی قومندان تور پورې کړی دی چې دغه حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیم شوې او غوښتل یې چې په ولایت مقام کې ټول چارواکي له منځه یوسي. په دغې حمله کې د والي د مرستیال په شمول ګڼ شمېر افغان چارواکو ته چې په کې سناتوران هم شامل وو او همدارس 15 عرب ډیپلوماتان هم وو، یعنی د ټولو وژل شوی تعداد 200 تر رسیدګي وژل شو او لږونه نور کسان هم ټپیان شول. اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې په 2018 کال کې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژلې دي. د امریکایي پوځي او ناټو پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن بیا ویلي دي چې په 2018 کال کې 1500 داعش جنګیالي وژل شوي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي براتلونکي اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شوي خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. د ویانا محکمې پرون سه شنبه درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ 49 کلن قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو هیوادونو د خلکو شدید څېړنه کیږي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. او د ایران حکومت د هغو ریپورتونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلې ازمویلې دي. نوریاس نوری د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعات کتلې دي.
په افغانستان کې به د امیندوارو ښځو مړینه له هغه زخته زیاته وي چې تر اوسه خبره کېده. برتانوي ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي هغه څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ترسره کړې او نتیجه یې رسمن تر اوسه نه ده خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې به د امیندوارۍ او زیږون په مهال د امیندوارو ښځو د مړینې کچه ډېره لوړه وي چې تر اوسه په دې اړه ارقام ورکړل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې په امیندوارو ښځو کې د مړینې د کچې د کمېدو خبره کېده او هغه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه استایل کېده، خو د ګارډین په لیکنه په حقیقت کې خبره بل ډول ده. د امیندواری او د ماشومانو د ولادت په مهال به د افغان میرمنو د مړینې کچه د مخکینیو ورکړل شوو ارقامو دوه چنده زیاتوي. ګارډین وړاندې لیکي د 2010 میلادي کال راهیسې خپرې شوې شمېرې ښیي چې په هرو 100,000 امیندوارو میرمنو کې 328 د زیږون په وخت کې مري چې دا د مخکینی د 2002 میلادي کال د احصایې په نسبت د مړینې په کچه کې بېساری کموالی دی. هغه کال په 100,000 امیندوارو ښځو کې د 1,600 ښځو مړینه ثبت شوې وه. د ګارډین په لیکنه وروستۍ سروې بیخي یو بل تصویر ورکوي. د دغه سروې له مخې چې د افغانستان حکومت ترسره کړي د هرو 100,000 امیندوارو ښځو څخه له 800 تر 1,600 پورې به د ماشومانو د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ګارډین په وینا که دا شمېره درسته وي دا به دا معنا ولري چې افغان میرمنې د نړیوالو د څه باندې 15 کلونو مالي مرستو سره سره چې هدف یې د امیندوارو ښځو د مړینې د کچې کمول و د امیندوارۍ په مهال تر اوسه په هغه کچه مري چې سومالیا او چاد کې ثبت شوي او یوازې جنوبي سودان به ورڅخه مخکې وي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ بیا په افغانستان کې له ښځو سره تړلې یوې بلې موضوع ته پام اړولی او تر دې سره لیک لاندې چې افغان میرمنې د پیلوټۍ لوړ خوبونه لیدلی شي لیکي په ټولنه کې له مخکې قضاوت او د امکاناتو محدودوالی د افغانستان په هوایي اکاډمي کې د څو محدودو ښځینه محصلینو ژوند ډېر سخت کړی دی. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د افغانستان د هوایي ځواک د دوو ښځینه پیلوټانو د هغې یوې یادونه کړې چې د تیر 2014 میلادي کال په ډسمبر کې له متحدو ایالتونو د پناه غوښتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ خپل کنه هغه تکلونه کلونه د مارک ګواخونه شوی وو. نیلوفر رحمانی نیو یارک ټایمز ته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ژوند ورستر بلې خرابېږي، خو د هغې همکارې صافیه فیروزه چې اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې یوازنۍ ښځینه پیلوټه ده وایي چې د الوتکې پورته کول که څه هم اسانه کار نه دی او دغه ستونزمن کار دا د دې لپاره کوي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي له متحدو ایالاتونو د نیلوفر د فنا اخیستو خبر هغه پنځه محصلانه چې په اوس وخت په هوایی اکاډمی کې د پیلوټي زده کړې کوي نه دی مایوسه کړي چې د پیلوټي له زده کړو لاس واخلي.
ازادي رادیو اوري د خزو د سیاسي حقوقو غوښتونکو ډلې په حکومت کې د خزو د سیاسي حضور د پراخیدو لپاره د ملي وحدت حکومت چارواکو ته د پیاوړو خزو لیست وسپاره. دوی دغه لیست پرون افغان چارواکو ته وسپاره. په دې اړه د یوسف زدران رپورت وغوښتو.
د خزو د سیاسي حقوقو غوښتونکو ډله وایي چې د ملي وحدت حکومت درابرې په کچه د میرمنو ونډې ته څه پام کړی، خو چې په ټوله کې د میرمنو پام دی نمایشي بڼه اکتفا شوی او بس. دغه ډلې درابرې نه پټی ټکه هم د خزو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف د پیاوړو مخکښ خزو یو لیست د افغانستان جمهوري ریاست او بل اجرایه ریاست ته وسپارو ترڅو د سیاسي حضور د پراخېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د دغه ډلې یو غړي سیمه غني د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د میرمنو اوسنۍ ګډون یوازې تر کابل او هغه درهبرې تر کچې محدود پاتې شوی چې کله هم د دوی غوښتنو او د اړتیاو ځواب نشي ویلی. دا وایي موږ یو شمېر واقعیا خوشاله یو او د ځینو لاسته راوړنو یادونه هم کوو چې لږ تر لږه توانېدل یو تر څو درهبرې په کچه وزیران، څومره سیالان او سفیره ولرو. ولې یوه عمده ستونزه په ولایتونو کې ده. موږ یوه والی لرله، هغه مو هم له لاسه ورکړه. د فیفا اړوند د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکو ډله وایي چې په دې لیست کې د هیواد په کچه د شاوخوا 1500 پیاوړو او د کار وړ ښځو نومونه راغونډ کړي چې حکومت یې باید پر مقررې غور وکړي. افغان میرمنې وایي چې په انتخاباتو کې د دوی ونډه برخلیک ټاکونکې وه، خو د ملي وحدت حکومت لازمې نه پاملرنې بیا خواشینی کړي دي. د ملي وحدت د حکومت په جوړېدلو سره څلور ښځې د وزیرانو په توګه ټاکل شوي او د ګوتو په شمېر شاوخوا همدومره نورې د مرستیالانو په توګه دندې ترسره کوي. بلخوا د دغې ډلې موندنې ښیي چې په څه باندې څلوېښتو سفارتونو کې د ښځو ونډه 2% ده. په 315 ولسوالیو او څه باندې 150 ښاروالیو کې بیا د رهبرۍ په کچه ونډه له صفر سره برابره ده. دغې غونډې ته د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د ښاغلي غني پیغام ولوست او ویل چې حکومت د ښځو د ونډې پراخېدو ته ژمن دی.
د خوست سیمه ایزو چارواکو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتح په مراسمو کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خوست له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی همداراس په حکومت غږ وکړ چې د پیر ګیلانی ځایناستی د داسې کس وټاکي چې ټولو ته د منلو وړ وي. نجیب الله الخیل په دغه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د یاد ولایت له لارې د روغې جوړې خبرې پیل کړي او د روانو جګړو او بدمرغیو د ختمولو لپاره دی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. یاد غوښتنه د سه‌شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې وکړه. قومی مشر حاجی رسول محمد خان د خاغلی حبیبی سرګندونو ته پکتو وای چې خوست د ورسته وی پیړی د سیاسي بدلونونو دروازه پاتې شوی او اوس مهال هم تر بل هر ځای ډیر دلته د سولې لپاره وړ عینی او ذهنی شرایط برابر
دی. خوست خلک هر قسم د افغانستان د جوړښت لپاره آماده دي. د خوست لاره کوکرشی مخالفین د سولې لاره اختیار کړي د پوزایو
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې رئیس مولوی حنیف شاه حسینی په دې ورسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د هڅو پایلو ته خوشبینی څرګندوي او وایي
دا اوته کوله کور شوی نه ده شوی مود ته ووی چې دا داخلي او خارجي عوامل لري. خو زه خوشبین یم چې پیر صاحب په مشرۍ باندې چې د حکومت سره سره وشوه دو چند د صلحه افغانستان ته رغولی دو اگر که تلیف خلاف کدای.
په خوست کې د فاتحې د مراسم ویناوالو د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی هغه هڅې وستایلي چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر کولې. دوی په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې ورستۍ تړون د پیر سید احمد ګیلانی د پرله پسې هڅو او کوښښونو یوه لاسته راوړنه وبلله.
آزادی خبری مجله اوری.
د اروپای شورا مشر ډونالد تاسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یو برخه جوړوي چې اروپایي ټولنه ورسره مخ ده. ډونالد تاسک پرون سهشنبه د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په یو لیک کې د اتحاد او یووالي غوښتنه کړې. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په درېیمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به یې په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونالد تاسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت، د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړنلارې، د افریقې په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ، د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیې له ستونزمن حالت سره مخامخ کړی ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیز کار تر پښتنې لاندې کړی دی. ډونالد تاسک لیکلي، موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولای کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره ور یاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی. د اروپایي شورا مشر په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې پر غړو د اتحاد غږ کړی چې د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون په اروپا کې یو لړ مهمو ممکنو سیاسي بدلونونو ته اشاره وکړه او ویل چې اروپا ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. اروپا اوس په ډېره حساسه مرحله کې ده. په لنډ وخت کې به په څو مهمو هیوادونو کې انتخابات وشي. موږ باید په دې وپوهیږو چې په داسې وخت کې چې د بې ثباتۍ موجونه د اروپا د کمزوري کولو هڅې کوي، هر هیواد د خپلې لنډمهالې سیاسي ګټې پر ځای د اروپا ګډو ګټو ته لومړیتوب ورکړ شي. د اروپایي شورا مشر همداراز په اروپایي اتحادیه کې د ملتپالو ډلو زیاتېدو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې او بهرنیانو ضد احساسات یې زیات کړي دي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ زیاتو خبرو په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې پیدا کړې دي. هغه له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو برگزیت ملاتړ کړی دی.
د ژوند رنگونه
جمانم جاوید دا او ننوایی لرو دی ننوایی کار کوو.
مکتب دی ویلی؟
مکتب می ویلی دا تر شپگم اسیم پا او بدبختانه سی نور می وینه سوی کول اسی مکتب بوای دی اقتصاد لخاطر اسی اقتصاد موزایی کوو.
دا مکتب پاڑا دی رتو وی داغ وقت درس پاڑا چی تاسو ویل چه ډول حالتو؟
او وخت سی مو درس ویل درسونه بنو و دی مو یو معلم سی و پنچر ماین و یو سی و گلکار و او یو سی و دیکان و داغ سی معلمانم بس خپل کارونه به مخ ته وړو او کله کله چې بیا راغلو موږ په داسې یوه باغچه و په دې کې به خیمې درولې وي. موږ دلته درس پکې وایو بیا به دا معلم خپله ویل وای مالګه ما جیب کې راوړې ده او شوتله تاسې راوشکوئ. بس شوتله به معلم صاحب راسره ناست و موږ به تیرتاوو او دا شوتلې به م خوړې او کله به یې ویل سي بس شوتله به م ډېره وخوړله چې به وخت نه و پوره سوی بیا به یې ویل چې راځئ یو څو ټوکې وکړو. هغه یاتان هم بس د دوی په شان خلک و. آج برالو په هغه ورځ بدیم سر رالو بیا به دا معلم مخکې له مخکې نه وویل چې که چات کوم څه وویل بیا به هغه سره زه ګورم. یو ورځ یې داسې هلک ووهلم چې دوه میاشتې په جای کې پروت و.
بیا له هغه وجې راغلې د ننوایي کار دې شروع کړ؟
او بس له همغې وجې نه رالو د ننوایي کار مې شروع کړ. له ننوایي سره کله چې مې وخت پیدا کړو کورس ته هم کړم خو بیا هم ونه توانېدم چې ما کورس ویلی وای او یو جای ته مې ځان رسولی وای.
ځینې خلک وایي وای دغه د کابل په ننوایو کې دوی چې دا کله وړل همدوي دوی پلاسو نه کوي په پښو دغه کار کوي. تاسې پلاسو کوئ که څنګه؟
نه دا خو هېڅ امکان نه لري چې دا په پښو باندې وسي ځکه دا خو خټه نه ده وړو چې کله لمده سي هغه کش لري. نو دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده چې په پښو باندې دې وسي ځکه چې هغه اوښته بیا سره غواړي سره هاړه وي نو بیا خو دا په پښه باندې نه کېږي. دا خو ډیر نه باور خبر د سیار سو کی کوي دی باور وړ نه ده.
کابلیان یو شکایت کوي وای دغه ډوډۍ چې دی ورس پورس ډنګریږي چاغیږي نه.
دا خو بس د جیل وځي ډنګریږي سي مو سي ډنګره نه کوم مو چاره نه لرو ځکه سي مو ته فائدہ نه کوي بس مو لا پایدیم تیر یو ځکه دلته آر یو شاګرد شپږ سوه اووه سوه زر افغانۍ دومره معاشونه لري موږ نسو پره کولی سي هغه موږ یې له ګټې نه هم تیر یو خو مګر موږ د وړو او د ګاز سر او د دوکان کرایه نسو پره کولی.
مننه چې زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. له مصطفی صدیقي سره هم په بله مجله کې ملتیا وکړئ.
تشکر از شما استانگزه سب مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر و مجله خبری هفتونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های ما. رئیس اجرایی افغانستان در لشکرگاه مرکز هلمند گفته که در مورد بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تصمیم گرفته خواهد شد. این که چی تصمیمه تا لحظات دیگر خواهد شنید. در مسائل جهان رئیس شورای اروپا اعلامیه های اداره ترامپ را نگران کننده خوانده و گفته است که این بخش از تهدیدهای خارجی نسبت به اتحادیه اروپا است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. این هم تا سرخط تازه ترین ها. محکمه در اتریش 3 پناهجوی افغان را به جرم تجاوز گروهی بر یک زن به حبس محکوم کرده است. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در ژنو به تعویق افتاده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیل گورساچ را برای احراز دائمی کرسی ستر محکمه این کشور نامزد کرده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که مقام های ولایت ننگرهار میگویند از زمان آغاز عملیات برای از بین بردن جنگجویان داعش در این ولایت به این سو حدود 1000 جنگجوی این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب برای رادیو آزادی گفت اکثر جنگجویان کشته شده شهروندان خارجی بودند. به گفته او تعداد زیاد از آنها از پاکستان وارد ننگرهار شده بودند. او در مورد حضور فعلی جنگجویان داعش افزود: او میگوید در حال حاضر جنگجویان داعش در مناطق کوهستانی ولسوالی های هسکمین، نازیان و چین ننگرهار حضور دارند. پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در ماه دسامبر در بروکسل گفته بود که در جریان عملیات ها در 2016 میلادی به شمول 12 رهبر عمده گروه دولت اسلامی حدود 500 تن از جنگجویان این گروه در افغانستان کشته شدند. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان انگام دیدار از ننگرهار بر مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی این ولایت، آقای جرمی دیروز همچنان گفت آماده‌اند با مقام‌ها در مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت همکاری کنند. به گفته مقام‌های ننگرهار، آقای جرمی دیروز به هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و سیاسی ننگرهار به جلال آباد رفت. مقام های افغان و سازمان ملل متحد برای جلب کمک‌ها به آسیب دیدگان برفباری و سرمایه شدید در جازجان هفته آینده گرد هم می‌آیند. سید فیض الله کمال رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جازجان دیشب در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
چهارشنبه آینده امروز مسی موچا هماهنگی کردیم در مزار در سطح زون یک جلسه داریم که در اوجا معاون صاحب یا والی صاحب ولایت در شمول یک تعداد ادارات دولتی رؤسای ادارات دولتی در اشتراک میکنند. انشاءالله در اوجا تصمیم میگیریم که چی کمک ها را چی گونه باید در محل برسانیم و برای از متضررین توضیح بدیم.
حلیمه صدف یک عضو شورای ولایتی جازجان به رادیو آزادی گفته است که راه‌های مواصلاتی 21 قریه ولسوالی درزاب بسته شدند. به گفته خانم صدف، باشندگان درزاب به خدمات صحی و مواد خوراکی دسترسی ندارند. محکمه در اتریش 3 پناهجوی افغان را به خاطر تجاوز گروهی بالای یک زن به زندان محکوم کرده است. یک سخنگوی محکمه که نامش ذکر نشده گفته است دو افغان 18 ساله هر یک به 6 سال زندان و یک افغان 16 ساله به 5 سال زندان دیروز محکوم شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنان در ماه اپریل سال گذشته در یک تشناب در ایستگاه ریل در ویانا پایتخت اتریش بالای یک زن 21 ساله تجاوز کرده بودند. روشن نیست که این سه تن استئناف خواهی میکنند یا نه. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دور بعدی مذاکرات ژنو در مورد سوریه را تا حدود دو هفته دیگر به تعویق انداخته است. استیفن دیمستورا دیروز در مورد این اقدامش گفت: او میگوید بر اساس بحثایی که با منشی عمومی سازمان ملل متحد داشتم از شورای امنیت خواستم که مذاکرات را تا تاریخ 20 به تأخیر اندازد. آقای دیمستورا گفت به خاطر این کار را کرد که به حکومت سوریه فرصت بیشتر داده شود تا در مورد دادن امتیازها به جانب مقابل غور کند. آخرین دور مذاکرات ژنو در ماه اپریل سال 2016 برگزار شده بود. ایران گزارش‌هایی را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. این قطعنامه ایران را از آزمایش سلاح‌های دارای قدرت حمله کلاهک‌هسته‌ای منع کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در این مورد چنین واکنش نشان داد:
هیچ یک از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت حمله سلاح هسته‌ای طراحی نشدند و صرفاً موشک‌هایی هستند برای حمله کلاهک‌های متعارف در حوزه دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران هستند و خارج از حوزه قطعنامه 2231 هستند.
اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت از یک آزمایش راکتی با خبر است و در موردش تحقیق میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی استر محکمه این کشور نامزد کرده است. گورسچ قاضی محکمه استیناف کلرادو است. سال گذشته جمهوری خواهان از غور در مورد نامزد باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برای پر کردن کرسی محکمه عالی خودداری کرده بودند و اکنون گفته می شود که پروسه تاییدی قاضی گورسچ هم با جنجال‌های بالقوه به همراه خواهد بود. گورسچ 49 سال است و در چند دهه گذشته جوانترین نامزد برای کرسی ستر محکمه آمریکا خوانده می شود. و وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است مسافران 7 کشور عمدتاً مسلمان جهان که در نتیجه ممنوعیت سفر وضع شده از سوی رئیس جمهور ترامپ متاثر شدند در آینده مورد بررسی دقیق و شدید قرار خواهند گرفت. جان کلی دیشب گفت که بررسی صفحه‌های اجتماعی و مکالمه‌های تلفنی این افراد شامل این روند می‌شود. آقای کلی گزارش‌های رسانه‌ها را نیز رد کرد که او از پیش در جریان پالیسی جدید دونالد ترامپ قرار نگرفته است و افزوده که دو مصوبه مختلف فرمان اجرایی ترامپ را در این مورد دیده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس اجرائیه افغانستان در هلمند گفته است نتیجه تصمیم گیری در مورد وضعیت امنیتی این ولایت به زودی روشن خواهد شد.
دی هلمند عمومی امنیت پاکل خبر مرکز دی امنیت پاکل خبری گوشید چه انشالله نتایج در تصمیم تاسو پدر نجده ورجو که ببینید.
عبدالله در پی درگیری‌های تازه در سنگین در رأس یک هیئت بلندپایه دیروز وارد هلمند شد. بیشتر تا لحظات دیگر درخواست یک گروه حامی حقوق زنان از حکومت افغانستان.
ما توانستیم حداقل در سطوح رهبری وزیر داشته باشیم، معین داشته باشیم، سفیر داشته باشیم، ولی مثلا یک مثال عمده در ولایات است.
جزئیات این تا لحظات دیگر. و به شما میگوییم که چرا رئیس شورای اروپا در مورد اعلامیه‌های اداره جدید ایالات متحده آمریکا نگران است. در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
یک مکتب جور شوه کلی اشتوکاز ببینن میبیسی واد سرلوچ پایلو جمعه گردم یه دشت بیابان.
اول میپردازیم به این موضوع که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید به هدف بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی هلمند تصمیم خواهند گرفت. عبدالله عبدالله دیروز هنگام دیدار از ولایت نارام هلمند همچنان گفت که مردم نتیجه تصامیم در این مورد را به زودی خواهند دید و در این مورد جزئیات ارائه نکرد. جزئیات این همه در این گزارش از جعفر احمدی.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که به مردم هلمند در مورد مشکلات و شکایت‌هایشان پاسخ قناعت بخش ندارند. اما عبدالله عبدالله اطمینان می‌دهد که وضعیت امنیتی در این ولایت را ارزیابی کردند و در روزهای آینده مردم شاهد نتیجه تصمیم‌های حکومت خواهند بود. آقای عبدالله دیروز پس از بررسی وضعیت امنیتی هلمند و صحبت با مقامهای ارشد این ولایت در یک نشست به اشتراک نمایندگان هلمند در شورای ملی و بزرگان قومی این ولایت افزود: اگر راست بگویم ما کدام جواب اساسی نداریم که جواب درست به شما بدهیم و خود ما هم قانع باشیم که این جواب شکایت ها و مشکلات شماست. تحمل این وضعیت از توان انسان بالاست. یک مسئله اساسی که رویش بحث شد وضعیت عمومی هلمند و بخصوص اوضاع مرکز هلمند بود که انشاءالله نتایج تصمیم ها در این مورد را در روزهای نزدیک خواهید دید. آقای عبدالله نگفت که چی تصمیم ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی هلمند روی دست گرفته می شود. او دیروز برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند وارد این ولایت شد. مجید آخونزاده یک عضو شورای ولایتی هلمند در نشست دیروز در باره وضعیت امنیتی این ولایت به رئیس اجرائیه چنین گفت: با تأسف باید بگویم که تمامی ولسوالی های هلمند از کنترل ما بیرون شدند و ما در تمام هلمند بالای شاروالی هم حاکمیت کامل نداریم. باشندگان هلمند تنها امنیت نمیخواهند، آنها خواهان محاکمه کسانی هم هستند که به باور مردم در تامین امنیت هلمند غفلت کردند. هاشم الکوزه عضو مشران و جرگه افغانستان و یکی از باشندگان هلمند خطاب به آقای عبدالله گفت: جناب رئیس اجرایه، امروز شهر از چهار طرف محاصره است. تنها شاهراه قندهار باز است و ما هیچ شاهراه باز دیگر نداریم. ما در اینجا سه لوا داریم. هر لوا 2000 تا 3000 تشکیل دارد. اما 500 نفر هم در لوا نیست. پول خیالی می آید و به افراد خیالی داده می شود. کماندان لوا باید محاکمه شود و تمامی آنها به لوی سارنوالی معرفی شود. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، ولسوالی های موسا قلعه، نوزاد، باغران، دیشو، خانشین و ناوه به گونه کامل در کنترل شورشیان قرار دارند. خبرنگار ما در هلمند همچنان میگوید که تنها کنترل مراکز 7 ولسوالی شمالی، مرکزی و جنوبی دیگر هلمند در دست حکومت است. شورشیان طالبان در همین هفته بر ولسوالی سنگین هلمند هجوم بردند و چند پوسته امنیتی را تصرف کردند. محمد عمر زواک سخنگوی والی هلمند از بازپسگیری شماری از این پوسته ها توسط نیروهای تازه نفس خبر داده است. مردم محل میگویند که بازار سنگین بسته است و گشت و گذار کرده نمیتوانند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، از ادامه جنگ در سنگین و وارد شدن تلفات به نیروهای افغان سخن گفته است. اما مقامهای هلمند این ادعای طالبان را به اساس خواندند.
گزارش بود از جعفر احمدی در مورد تازه ترین های امنیتی در هلمند. اگر در هلمند هستید لطفاً نظریاتتان را در مورد این که درگیری های اخیر بر زندگی عادی شما چقدر تاثیر گذاشته با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستین که اکتدار دوستا امیکار کردن. تشکر از شما. عبدالصمد از کابل نوشته رفتن بزرگان به بلایات بالای روحیه قوای مسلح تاثیر زیاد دارد. حنیف از هلمند نوشته که اصلا در زندگیش نمیداند چی کند، به کلی گفته افسرده شده است. ملالای از لشکرگاه نوشته که در ولسوالی مارجه جنگ بسیار تاثیر بد بر جا گذاشته، به خصوص در بخش صحت. چشم براه پیام های بیشتر شما در این مورد هستیم.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
بله و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال 7:45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقام های ولایت ننگرهار میگویند از زمان آغاز عملیات برای از بین بردن جنگجویان داعش در این ولایت به این سو حدود 1000 جنگجوی این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب برای رادیو آزادی گفت اکثر جنگجویان کشته شده شهروندان خارجی بودند. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان انگام دیدارش از ننگرهار بر مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تأکید کرده است. مقام های افغان و سازمان ملل متحد برای جلب کمک ها به آسیب دیدگان برفباری و سرمای شدید در جوزجان هفته آینده گرد هم می آیند. حلیمه صدف یک عضو شورای ولایتی جوزجان برای رادیو آزادی گفته است که راه های مواصلاتی 21 قریه ولسوالی درزا بسته شدند. محکمه در اتریش 3 پناهجوی افغان را به خاطر تجاوز گروهی بالای یک زن به زندان محکوم کرده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دور بعدی مذاکرات ژنو در مورد سوریه را تا حدود 2 هفته دیگر به تعویق انداخته است. ایران گزارش‌هایی را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. در این حال اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت از یک آزمایش راکتی با ایران با خبر است و در موردش تحقیق می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی ستر محکمه این کشور نامزد کرده است. و وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است مسافران 7 کشور عمدتاً مسلمان جهان که در نتیجه ممنوعیت سفر وضع شده از سوی رئیس جمهور ترامپ متاثر شدند، در آینده مورد بررسی دقیق و شدید قرار خواهند گرفت. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده میتوانید، azadiradio.com. رئیس شورای اروپا میگوید اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش از یک تهدید خارجی را تشکیل میدهد که اتحادیه اروپا با آن روبروست. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. ما اکنون طبق وعده آرش همایون مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. ما زود برمیگردیم.
مرگ و میر مادران یکی از مسائل است که در افغانستان همیشه در مورد آن سخن گفته می شود، ولی به نظر می رسد که رقم مرگ و میر مادران در این کشور خیلی بیشتر از آن است که گفته می شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در این مورد می نویسد تحقیقاتی که توسط صندوق نفوس سازمان ملل متحد انجام داده شده و نتیجه آن تا اکنون رسما نشر نشده است نشان می دهد که رقم مرگ و میر مادران و خانم هایی که در جریان وضع حمل هلاک می شوند در افغانستان خیلی بیشتر از آن است که ارقام آن ارائه شده است. به نوشته روزنامه گاردین این در حال است که از سالها به این سو از کاهش مرگ و میر مادران و خانمها در جریان وضع حمل در افغانستان سخن گفته می شود و از این مسئله به مثابه یکی از دستاوردهای بزرگ کمک های خارجی ستایش می شود. ولی به نوشته گاردین در حقیقت مسئله طوری دیگر است. مرگ و میر مادران و هلاکت در جریان وضع حمل در افغانستان دو برابر از ارقام است که قبلا بر این مورد ارائه شده است. روزنامه گاردین می نویسد از سال 2010 میلادی به این سو ارقام نشر شده نشان می دهد که از هر 100 هزار خانم حامله 327 تن آن در جریان وضع حمل هلاک شدند که به تناسب سال 2002 میلادی خیلی کم است. در سال 2002 میلادی هلاکت 1600 خانم در جریان وضع حمل در افغانستان ثبت شده بود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد سروی اخیر یک تصویر کاملا متفاوت را در این مورد ارائه می کند. بر اساس این سروی که توسط حکومت افغانستان انجام داده شده است، از هر 100 هزار خانم حامله از 800 تا 1600 تن آن در جریان وضع حمل زندگیشان را از دست می دهند. به نوشته گاردین اگر این سروی درست باشد به این معنی است که با وصف مساعدت‌های مالی 15 ساله جامعه جهانی برای کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان با آن تعداد زندگیشان را از دست می‌دهند که در کشورهای سومالیا و چاد ثبت شده است. صرف رقم مرگ و میر مادران در سودان نسبت به افغانستان بیشتر است. اینستیتوت جنگ و صلح به یک مسئله دیگر به ارتباط زنان در افغانستان توجه نموده، تحت عنوان زنان افغان خوابهای بلند پیلوتی را دیده می توانند می نویسد. پیش قضاوتی در جامعه و محدودیت امکانات زندگی چند محصل محدود زن را در اکادمی هوایی افغانستان خیلی دشوار ساخته است. اینستیتوت جنگ و صلح به یکی از دو پیلوت قوای هوایی افغانستان اشاره می کند که در دسامبر سال 2016 میلادی در امریکا تقاضای پناهندگی کرد. به نوشته این اینستیتوت از سالها به این سو او به مرگ تهدید شده بود. نیلوفر رحمانی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است زندگی زنان در افغانستان هر روز خرابتر می شود. ولی همکار سابق وی صفیه فیروزی که اکنون در افغانستان پیلوت است می گوید بان که پرواز طیاره کار ساده ای نیست، ولی او این کار دشوار را برای خدمت به مردمش برگزیده است. اینستیتوت جنگ و صلح در پایان این مطلب می نویسد خبر تقاضای پناهندگی نیلوفر رحمانی از امریکا آن 5 مؤسسه پیلوت زن را که در حال حاضر در اکادمی هوایی افغانستان درس می‌خوانند مایوس نساخته است که از آموزش دست بکشند.
حالا بشنویم که گروه موسوم به دادخواهی حقوق سیاسی زنان برای گسترش حضورشان در حکومت فهرست نخبگان را به سران حکومت فرستاده است. این که جزئیات این موضوع از چه قرار است، نورالله شایان در این گزارش به شما میگوید.
گروهی موسوم به دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید هرچند در سطح رهبری به نقش زنان توجه شده، اما در کل به نقش نمایشی آنان اکتفا شده است. این گروه برای گسترش حضور زنان در حکومت یک لیست زنان و نخبه را بر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سپرد تا در این زمین اقدام صورت گیرد. سیما غنی یک عضو این گروه روز سه‌شنبه در نشست گفت که حضور زنان تنها در کابل بوده و آن هم در سطح رهبری که جوابگوی خواسته های زنان نیست.
یکدیگر موافق خوش هستیم و باید از بعضی دستاوردها یادآوری کنیم که ما تانستیم حداقل در سطوح رهبری وزیر داشته باشیم، معین داشته باشیم، سفیر داشته باشیم، رؤسای بعضی ارگانها هستیم. ولی مثلا یک مثال عمده در ولایات است، ما امروز یک ولی داشتیم، او را از دست دادیم.
گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید که در این لیست نام 11 صد زن نخبه درج شده و حکومت باید در تقررشان غور کند. زنان افغان میگویند که نقش آنان سرنوشت انتخابات را رقم زده، اما از کم توجهی حکومت نسبت به آنان متاثر شدند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی 4 زن به حیث وزیر در کابینه گماشته شده و در همین حدود معینان نیز مقرر شدند. از سوی هم یافته های این گروه نشان میدهد که نقش زنان در حدود 40 سفارتخانه 2% بوده و در 365 ولسوالی و حدود 150 شاروالی حضور زنان در رهبری 0 است. در این حال اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور با خوانش پیام رئیس جمهور گفت که حکومت برای گسترش حضور زنان متعهد است.
دولت افغانستان چه در سطح رهبری نظام، چه در سطح ارگانهای اداری و چه در سطوح اجتماعی مملکت متعهد است تا از استعدادها و توانایی های زنان کشور استفاده نمایند و آنان را در بخشهای مختلف به کار بگمارند.
با این همه همیرا ساقب یکی از فعالان حقوق زن میگوید که هنوز هم مفکوره 15 سال قبل در مورد زنان پابرجاست، گویا که نقش زنان باید 30% باشد. این در حال است که گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید که اکنون شمار زنان ورزیده و تحصیل کرده افزایش یافته و باید در مورد حضورشان بیشتر تمرکز شود.
25 دلو یا 13 فبروری در تقویم اداره یونسکو سازمان ملل متحد برابر است با روز جهانی رادیو. رادیو یعنی شما شعار امسال این روز است. شما که شنونده رادیو آزادی هستید، بیایید روز جهانی رادیو را یک جا با هم جشن بگیریم. اما چگونه؟ فقط به این سوال های ما جواب بدهید. کدام برنامه های رادیو آزادی را خوش دارید؟ چه وقت رادیو آزادی را میشنوید؟ و گرداننده مورد پسند شما در رادیو آزادی کیست؟ لطفاً جوابهایتان را از این طریق به ما بفرستید. با آدرس فیسبوک ما، یعنی facebook.com/azadiash. با فشار دادن شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام‌های کوتاه بفرستید، یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. این هم شماره‌های تماس با رادیو آزادی: 07084620 یا 00 42 02 21 12 41 38. منتظر نظریات خوب شما هستیم. رئیس شورای اروپا میگوید اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش از یک تهدید خارجی را تشکیل می‌دهد که اتحادیه اروپا با آن مواجه است. دونالد توسک این را در نامه‌ای نوشته که به روز سه‌شنبه منتشر شد. جزئیات این در این گزارش از جعفر احمدی.
رئیس شورای اروپا در این نامه خواهان اتحاد میان اعضای اتحادیه اروپا در مقابله با چالش‌هایی شده که به گفته او نسبت به هر زمان دیگر خطرناکتر در تاریخ این اتحادیه است. دونالد توسک در این نامه به سه تهدید به شمول یک تهدید خارجی که به گفته او به وضعیت جدید جغرافیای سیاسی در جهان و سراسر اروپا ارتباط دارد اشاره کرده است. به باور توسک اعتماد به نفس در حال افزایش چین، پالیسی سلطه‌جویانه روسیه در قبال اوکراین و همسایگانش، جنگ‌ها، ترور، هرج و مرج در شرق میانه و آفریقا که در آن اسلام رادیکال نقش بزرگ را ایفا می‌کند، و همچنان اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، این همه آینده اروپا را شدیداً غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. برخی دیگری از رهبران اروپا نیز روی اتحاد میان کشورهای اروپایی تاکید می‌ورزند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان یکی از آنهاست. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سیپراس دیروز هنگام دیدار از سربیا گفت: اروپا در یک چهار راه بسیار مهم قرار دارد. ما در آینده در بسیاری از کشورهای کلیدی انتخابات داریم و تمامی ما باید این را درک کنیم که منفعت جمعی اروپا باید یک اولویت باشد. در یک زمانی که جریانهای بی‌ثبات کننده وجود دارد تا روحیه جمعی اروپا را متضرر بسازد. آقای سیپراس این سخنان را همزمان با منتشر شدن نامه توسک ابراز کرده است. در این نامه آمده که تغییر در واشنگتن اتحادیه اروپا را در یک وضعیت دشوار قرار داده است. توسک گفته است به نظر می رسد که با ایجاد اداره جدید در آمریکا، سیاست خارجی 70 سال گذشته آمریکا زیر سوال می رود. رئیس جمهور ترامپ در ماه‌های اخیر تبصره‌های زیادی کرده که منجر به ایجاد نگرانی در اروپا شده است. او از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده و آن را یک دارایی فوق‌العاده خوانده است. آقای ترامپ به روزنامه تایمز آف لندن گفته است باور دارد که دیگر کشورها نیز اتحادیه اروپا را ترک خواهند کرد. نامه توسک پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا به آنها ارسال شده است. این جلسه به اشتراک 27 عضو این اتحادیه به روز جمعه در مالتا برگزار می شود. قرار است یک هیئت بریتانیا نیز در بخشی از این جلسه شرکت کند.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید: azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
نامت ابو کاکا جان چیست؟
نام عبدالوحید است، از ولایت بغلان هستیم، از پاکستانی جمع آمدیم. در میدگی عیسی مولوی ترخیل است.
چقدر وقت میشه که اومد اینجا؟
2 سال میشه.
خب اینجا دی دشت چرا اومدین؟ اینامش مثلا در داخل شهر اونجا میرفتین زندگی میکردین؟
الله ما در خانه 12 نفر هستیم، 2 سیاسره ما از بچه ما است، دست ما مایده شده کار کرده نمیتانیم، یک نمره را گیدیتیم، قدرت نداریم که امیر جور کنیم.
یعنی در اینجا امکانات زندگی
نیست؟ نه هیچ امکانات زندگی نیست، یک دشت خداست.
خب امی طفلایی که چهار طرف تان استاده است، جوانان و جوانات، آینده از اینا را چه قسم میبینی؟
خب امیر من میگویم که یک مکتب جور شوه، کلی وشتوکاز میبینن، میبینی سواد، سرلوچ پایلو جمعه گردن، میداشت بیبان، نمو کچره میره، چیزی پلاستیک ملاستیک برای سوختان، یزوم نیست، رئیس خامه است، دکتر که میرم دو نیم هزار به وجه یک دکتر میگیره، کلینیک نیست.
وقتی که اینجا زندگی میکنین، خانه از چهار دیوالی است، خیمه است، چی است؟
کدام چهار دیوالی است، کدام نیم نیره را گیر بتا جایر جور کده استیم.
اسمی میبینیم، اکثرا چهار دیوالی نیم کاره است، در نیم کاره چه قسم زندگی میکنه؟
مجبوری زندگی میکنه، کسی خیمه زده گیز خواه، کسی در وطاق شده گیز کده ده کریس، کسی بی کریس.
خب تشکر کاکا جان، زنده باشی.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ساعت 9:30 برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و اکنون با صفی‌الله استانکزی